السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دغه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه واوره. ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. په کورمه کې د وسلوالو په حمله کې یو لس پاکستانی فوجیان وژل شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پاکستان کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده، او د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورڅخه غوښتي چې حماس اړ کړي چې د غزې لپاره د ده طرحه ومني. په کورمه کبالی ضلع کې د وسلوالو په حمله کې د دوو پوځي افسرانو په ګډون یو لس پوځیان وژل شوي دي او درې نور زخمیان دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR د اکتوبر په اتمه رسنو سره شریک کړل شوي په یو بیان کې د دغه برید او یو لسو پوځیانو د وژنې تصدیق کړی دی. د ISPR په وینا په وژل شو کې یو پوځي کرنل او یو میجر هم شامل دي. په بیان کې راغلي چې برید د اکتوبر 8 او 8 ترمنځ شپې مهال هغه وښو چې د پاکستان پوځ په سیمه کې د وسلوالو ضد عملیات کول. پوځ وکړی دا چې په نخته کې نورلس وسلوال وژلي دي، خو وسلوالو د دې ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په سیمه کې یو لوړ پوړي پولیس چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د اکتوبر په 8 مازیګر د منځنۍ کورمې په بانډا علي شیرزای سیمه کې شوې. دغه چارواکي چې رسنو سره د خبرو اجازت نه لرلو مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د اکتوبر په 6 په دغه سیمه کې د پوځ په جوګي کلا وسلوالو برید کړو، او د هغه برید د پلټنو لپاره د یو کرنل په مشرۍ د پوځ یو دسته له اورګزو هلته ورغلې وه. چې دغه قافله واپس خپل مقام ته روانه وه، نو د مرغان تاڼي په دودو کې د بانډا علي شیرزای په سیمه کې پرې وسلوالو حمله وکړه. هغه پولیس چارواکي وویل چې د هغو 500 پوځي سرتیرو د وژنې راپور هم ورته ترلاسه شوی دی چې مخکې ورکو او د لټون عملیاتې روانو، خو پوځ لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې د حملې ذمهواري منلې ده. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خپل وژل شو غړو د تلین په منځغونډه کې د یو پریکړه لیک له لارې په پاکستان کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د اکتوبر په 8 د بلوچستان په لورالای سیمه کې د ګوند 8 اکتوبر د وژل شو غړو په یاد کې شوې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی، د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی او ځینو نورو مشرانو ویناوې وکړې. د منځغونډې ګډونوالو یو پریکړه لیک ومنلو چې پکې غوښتنه شوې چې د پاکستان د خوشحالۍ او سوکالۍ لپاره دې په هیواد کې نوي انتخابات وشي. محمود خان چکزی د اکتوبر په 8 په خپله وینا کې ویل چې دوی د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې مخالف نه دي، البته غواړي چې دوی د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او خلک دې پرېږدي چې په ټاکنو کې خپل خوخه خپل استازي وټاکي.
موږ د پاکستان د فوج مخالف نه یو، موږ د ISI مخالف نه یو، په سیاست مت کار نه لري، داستا کار نه دی. قائد اعظم محمد علي جناح د کوچي په کالج کې په اته څلويش کې په ډېر واضح الفاظ ویلي دي چې فوجانو داستا کار نه دی.
محمود خان چکزی او تحریک انصاف او ځینو نورو ګوندونو هم تر دې وړاندې په بیا بیا په انتخاباتو کې د درغلو تورونه پوری کړي دي، خو د شهباز شریف په مشرۍ حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. دغه ګوندونو په پوځ هم تور پوری کړي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي، خو پوځ هم دا تورونه ردوي. پولیس وایي د بنو جانیخیلو او نورړ سیمو کې د وسلوالو لخوا څلور تختول شو کسانو کې دوه د ځایي جرګې په کوششونو رخلاص کړل شوي دي. پولیسو او ځایي اوسیدونکو د اکتوبر په 8 مشال ریډیو ته ویل چې ناپیژندلو وسلوالو د اکتوبر په 8 د یو سرکاري سکول هډ ماسټر په ګډون یو بل خونکې او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دوه کارکوونکي تختولي. پولیسو رسنو ته په استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو د زندي فلک شیر های سکول هډ ماسټر رافی الله او بل استاد نثار علي تختولي چې وروسته د ځایي جرګې په سو رخلاص کړل شو، خو پولیسو نه دا واضح کړی چې دغه کسان ولې تختول شي او د جرګې په کومو شرطونو وسوالو تختولي کسان آزاد کړل. پولیسو او د بینظیر انکم سپورټ پروګرام یو چارواکي د موجود حساسیت له کبله چې نوم یې نه غوښتل خبر شي مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 8 غرمې مهال د نورړ اکسچینج ودانۍ کې د دوی د ډلې پروګرام لاندې نقدې مرستې ویشل کېدې چې هغه وخت ورباندې وسوالو حمله وکړه او د یو چارواکي په ګډون یې یو امنیتي ساتونکي او تختولو. وسوالو د سربیره د پروګرام پیسې ویشلو ډلې څخه 600,000 روپۍ هم یوړلې. پولیسو په بیان کې ویلي چې د تختول شو کسانو لټون روان دي، کومې وسوالې ډلې د پیښې ذمہ واري نه ده منلې. پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې د ولس تخپل منځي او شخړو د هواري یو مصالحتي کمیټي یا ډی آر سی جوړ کړل شوې ده. د بره جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او ارشد محمود د اکتوبر پاتم مشال ریډیو ته ویل چې مخکې به د ولس خپل منځي شخړې د سیمې د روایتو سره سم ځایي جرګې حل کولې، خو اوس د سیمې اوسیدونکو ته دا سهولت په لاس ورغلو چې که د دواړو فریقانو ورباندې رضا وي نو خپل منځي مسلې او شخړې ډی آر سی ته رسولی شي، چې هلته د مفت سهولت پر اساس د کمیټې غړي به د قانون او د قبایلي روایتو مطابق دغه مسلې د حل کولو کوشش کوي. د ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم د شخړو د حل متبادل نظام دا وخت د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې فعال دی. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان وای د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورسخه غوښتي چې حماس اړ کړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده طرحه ومني. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. ښاغلي اردغان په یو بیان کې چې د هغه دفتر د چهارشنبې په ورځ له رسنو سره شریک کړي ویلي دي چې حماس ورته ویلي چې سولې او خبرو اترو ته چمتو دي. د اردغان په وینا حماس له دغې طرحې سره مخالف نه دي چې دی دا یو ښه ګام بولي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویلي چې همکاران یې اوس د مصر په شرم الشیخ کې دي او زیاتوي چې دوی له حماس سره په دې اړه پاړي ککیو او دی. اردغان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی حماس او اسرائیل نن درېیمه ورځ د مصر په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې مخته یوسي. نن د نړۍ په بازارونو کې د سرو زرو د هر اونس بیه له 4000 ډالر څخه وختي ده. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې د سرو زرو بیه 15% لوړه شوې او د هر اونس بیه له 4001 ډالر څخه لوړه شوې ده. د سرو زرو بیه د روان کال له پیل راهیسې 15% لوړه شوې ده. رویټرز د اقتصادي چارو پوهانو په حواله وایي چې ویلي دي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړوالي یو لامل دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیو پولیټیکي بې ثباتۍ د زیاتوالي والی شرایطو ته په پام د خوندي پانګونې لپاره د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. داود مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. د خیبر پختونخوا په کورمزله کې د وسلوالو په حمله کې 11 پوځیان وژل شوی دي معلومات ترکو. د پختونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان چکزی د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان په امنیتي ادارو غږ کړی چې دغه په خبره په سیاست کې لاسوهنه بند کړي خو پوځ دغه تورونه ردوي.
پرمختللی قومونه دا ټیکنالوژي څنګه استعمالوي؟ وخت ډېر کم پاتې دی. کم ځان پوه نه کوي، ځان مراوش نه کوي، اتفاق منو کوي.
پولیس وای په بره جنوبی وزیرستان کې د شخړو د هواري یو کمیټي فعال کړی ده.
ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل اب یو الٹرنیٹ جسٹس سسٹم دے پکن کی چی دوار فریقے نو دچا ڈسپیوٹ پا میوچول کنسنٹ باندے منگ بیا ایلا دا کیس پا ڈی آر سی درتے واچو.
پاکستان تحریک انصاف وای که د مسلم لیگ نون خلاف ورته د پیپلز ګوند لخوا د دوی حمایت په کار وی نو پی ٹی آئی به هر قسم ملاتړ کوي.
نو عدم اعتماد راوړي مور ته بلا شرطه بالکل عدم اعتماد کې زمونږ پارٹی بدا ان شاء الله کوشش شي موږ هر هغه اقدام به موږ عمل کړته.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په منځنۍ کورمکه په پوځي قافله په وسلواله حمله کې د دوو پوځي افسرانو په شمول 11 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. دا حمله په اکتوبر په 1 د علي شیرزو په بانډک سیمه کې ترسره شوه. تر برید وروسته ځینې سرتیري ورک شوي هم دي. په سیمه کې نن هلیکاپټرو بمباري کړې ده او هلته امنیتي ځواکونو عملیات هم پیل کړي دي. په سیمه کې د نښتې په وخت وسلوالو د وژلو پورونه هم ترلاسه شوی دي. د برید ذمواري طریقې طالبان پاکستان منللې خو د اوریدلې تلفاتو په اړه یادې ډلې تر اوسه نه دي ویلې. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ ته وکشه.
په کورما کې پر پوځي قافلې وسلوال برید شوی چې په کې د پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول 11 امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال ریډیو ته پر 8 اکتوبر ویلي د نهه پوره شاوخوا درې نیمې بجې مازدیګر د الشرزو په بانډه کې پر امنیتي سرتیرو لمخ کې نه پتاک کې ناس وسلوالو برید کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورما کې پر شپږم اکتوبر جوکی کیلا باندې د شوی وسلوال بریت پلاتون لپاره د لیفټیننت کرنل جنید عارف په مشاره کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا لسامه ورغلی و چې د واپسې پر وخت باندې دغه بریت وشولو. چارواکي ویلي په بریت کې د وژل شوی امنیتي اهلکارانو شمیر د لیفټیننت کرنل جنید عارف او میجر طیب راحت په شمول یولس جوړیږي، خو زیاتوي چې کېدی شي چې یا شمیر تر دې زیات شي، ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورک شوي تر 50 پورې عسکرو جسدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتي سرتېرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو ورباندې څه ویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبه پورس پوځي هلیکاپټرو بمباري کړي او هغلته لټونی عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتی سرتېرو کړی. که څه هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کلی په شوي وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتی سرتېرو ته زیان نه اوړېدلې، خو په تازه برید کې ورته درانه مرشوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوي برید کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړی، خو د ژوبلو او ورکو سرتېرو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو، دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان وپوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتېګېدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بله دا چې نورو سیمو سره په لګېدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوه کیلو په پریشانی کوي، نو ظاهره خبره ده هغه به هم خپل مزاحمت شو کوي. ویل چې په دغه علاقه کې هغه خلک وړي چې د مومنټ وي. دویمه خبره دا ده، دا د یو جنکشن پوینټ غونډې کې ده، دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغزی سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای ته کوم دا وزیرستان سره هم ټچ کیږي. نو که تاسو وګورئ نو بیا دغه ځای کې دو خلکو دپاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروئی وو کې ووړي بل ډسټرکټ ته، بل ځای کې کروئی وو کې ووړي بل ډسټرکټ ته، بیا دغه ځای کې کروئی وو کې افغانستان ته هم وړیدل شي. نو امو خپل خیال دادا چې د دوی لپاره دغه ځای کې د کروئی کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر اسان دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطي ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وتښتیدل، او پاکستانی پوځ د سیمې واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو. په سیمه کې له 2023 کال را په دې خوا داسې صورتحال را جوړ شوی چې د مقامی خلکو تر مخه وسلوال اچانک یو ځای کې را پیدا شي، خو چې پوځ ورپسې ورشي نو له هغه ځایه قائب شي او بل چرته لاړ شي، خو چې کله حالات بیا ښه شي نو بیا راشي او هغلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محمود خان اچکزی ویلي چې دوی د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو مخالف نه دي، خو په خبره باید پوځ او ادارې د پاکستان د سیاست څخه لاس واخلي او ولسته د خپل خوښې د کاندید د انتخابولو اختیار ورکړي. د پاکستان پوځ په بیا بیا په سیاست کې د لاسوهنې تورونه ردوي. نوموړي دا خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 8 اکتوبر د شهیدانو ورځې په اړه په لورالای کې جوړې شوې یوې جلسې ته د وینا کولو په وخت وکړه. په غونډه کې په پاکستان کې د انتخاباتو د بیا کولو غوښتنه هم وشوه. جلسې د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی په ګډون د ګوند نورو مشرانو هم ویناوې کړې دي. تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د 8 اکتوبر 1900 او د 11 اکتوبر 1901 د شهیدانو په یاد کې د اکتوبر په 8مه نیټه د بلوچستان په لورلایي بوري کې و درنه جلسه وشوه. د جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزی وویل چې دوی په ملک کې د پاکستان د فوج او جاسوسي ادارو مخالف نه دي، خو فوج او جاسوسي ادارو ته پکار دی چې د پاکستان د سیاست څخه لاس واخلي.
د پاکستان د فوج مخالف نه، موږ د آی ایس آی مخالف نه، موږ د سیاسي پارټیانو مخالف نه. په پاکستان کې څوک بادار او څوک مرای نشته، دا زموږ ګډ کو پدی کی پشتون دی بلوچ دی سندائی دی سرایکای دی پنجابای ہر ملک فوجو نہ ساتھی مجرم ساتھ خدا دی وکی چ جاسوسی ادارے ملی چ والا دی کدا نور دی چ دو نے زور وری سی چ خڑو وکستنی پیدا لیکن لکد دنیا جاسوسی ادارے لکد دنیا فوجونا چ پ سیاست کار نہ دی دوی بیم نہ پ سیاست مت کار نہ دی داستا کار نہ دی قائد اعظم محمد علی جناح تو کچ پ کالج کی پ اتہ چلویش کی پ دیر وازی الفاظ ویلی دی چو فوجانو داستا کار نہ دی سیاست د سیاستانو کار دی تی بخ پر دی ٹیکو
خود پاکستان فوج پ وار وار پ سیاست کی دا لاسوہنی خبری رد کړی دی او ویلی دی چ پ ملکی پارلیمان پ آزاد توګه پ جمهوری طریقہ سره خپل کار روان ساتلی دی بل خواته و دې درنې جلسې ته د پښتون قوم جرګې مشر نواب آیاز جوګزی هم وینا وکړه هغه په خپل وینا کې پر ځوانانو غږ وکړ چې د ټولنیز رسنۍ د ځان او قوم په ګټه وکاروي
پرمختللي قومونه دا ټکنالوژي څنګه استعمالوي نن ته به میسج بیش کنځا ته په دې موبایل تا خصې دې دوه غټ په یوه شي نه پړل په دې کې پر علم په دې کې پر قران شریف په دې کې پر لایبرری ده په دې کې پر ساينسي معلومات په دې کې پر تاریخ وقت دے کام پات دے کم جان پو نہ کئی جان مراوش نہ کئی اتفاق منو کئی بیا وتو او کلنگ بیوی او بیلچا بیوی او کلنگ بیلچا ہم شاید پدی جدید دور کی سڈیر جدید مشینری راغل کی دا ساغ کی دا لیبر دون کار کدگی نہ وی شاید آغا دا دو لاس مزدوری ہم تاشتن سی پیدا
پدی جس کی دے قرارداد اللہ دا حکومت سخا غشتن وسوا چپ ملکی دامنیت سرا سرا دا ترقی او خوشحالی در اوستلو په خاطر دی سم د لاسه نوی انتخابات وکړي
یو قرارداد چې په دې ملک کې د جمهوریت وی د پارلمان بالا دستی دی وی بیرونی پالیسی چې کومه ده هغه د خود مختار وی پاکستان دی دا یو فیډریشن دی په دې کې دا د قانونو برابرۍ وی بل دا دی 2024 پرته پروري چې کوم انتخابات شوی ول هغه انتخابات و دې ولسته منظور نه دی او په دې ملک کې دا د نوی انتخاباتو اعلان په دې ملک کې چې کوم شورستم ترمیم جو دغه سوی دی دا په کار دا ختم کړی پټ زری پونتون چې کوم دی دا یو پرایوټیزیشن خواته بیای دا د پوری تور پر بحال سی او د یونیورسيټي یک د پار کړی
یی د ویش پښتونخوا ملي عوامي ګوند هر کال د 1 اکتوبر 1901 او 1 اکتوبر 1901 د شهیدانو په یاد کې دا ورځ په ډیر درناوي سره لمانځي ځکه چې په کال 1901 کې د 1 اکتوبر په ورځ ملکی د مارشال آزاد او د جمهوریت د سرلوړی په خاطر د تاریخ پر مخال د یاد ګوند غړي لکه کاکا محمود اولسیار داود خان او محمد رمضان تر څنګ ځینې نور غړي مړه شوي وو دا ډول په 1 اکتوبر 1991 کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر دفتر د یو وسلوال برید په نتیجه کې ریم کلیوال او ځینې نورو غړو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو د مشال رادیو پروګرامونو ته غوږ یاچئ د انټرنیټ په پته مشال رادیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ د دې تر څنګ په یوټیوب فیسبوک ایکس پاڼا د په انسټاګرام او د مشال رادیو په واتس اپ چینل تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه تعقیبولی شئ د مشال رادیو چې کوم اپلیکیشن دی اکو تاسو ډاونلوډ کړئ دا غی لاره هم تاسو د مشال رادیو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ د بر جنوبی وزیرستان پولیسو مشر ارشد خان مشال رادیو ته ویلي دي چې په ضلع کې د خلکو د خپل منځي او شخړو د حل لپاره یو مصالحتي کمیټه جوړه کړې ده نوموړي ویل چې اوس د سیمې اوسیدونکي د خپل منځي او شخړو فیصله په خپلو مشرانو په ډی آر سی یا ډسپیوټ ریزولوشن کونسل کې هم کولی شي د جنوبی وزیرستان ضلع یو مشر او د ډی آر سی کمیټې یو غړي ملک حاجی رامتل مشال رادیو ته ویل چې هغه مصالحتي کمیټه به په کم وخت کې د ضلع اوسیدونکو خپل منځي او شخړو فیصله کوي او ولس په نور د انتظار څخه بچي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیس و مشر ارشد خان مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په ضلع کښې یې د خلق خپل منځي شخړو حل کول د پوره یې مصالحتي کمیټي جوړه کړې ده. په دغه برعکس ډی پی او ارشد خان ویایي
کونسل یا مصالحاتی کمیٹی دا زمونږ په لاندې ډیسټریکټو کې چې کوم دی دا فنکشنل دا او بیا د دې خپل ایس او پی دا. نو دا هغه ایس او پی د لاندې دا مونږ په دې ډیسټریکټ کې فعال کړه. څنګه دا ډیسټریکټ چې کوم دی دا نیولی مرج ډیسټریکټ دی. په دې ځای کې ټریډیشنلی چې کومې فیصلې او کوم پیرلل جسټس سیستم وو هغه د جرګو بیسیکلی دا ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یو الټرنیټ جسټس سیستم دی. په کوم کې چې د دواړو فریقینو د چا ډسپیوټ وي د دواړو فریقینو په میوچل کنسنت باندې موږ بیا دیلا دا کیس په ڈی آر سی دغه ته واچو او د ڈی آر سی بیا خپل ممبرس دي د هر علاقې نه موږ بیا کسان دغه کړي دي او د هغې نوټیفیکیشن زموږ ریجنل پولیس آفیسر کوي. نو اول دا ممبران منتخب شي بیا چې کله دې منتخب شي دې نه حلف واغوستی شي دې له درېو میاشتو دپاره چې کوم دی یو سیکرټري نامینیټ کړي هم دغه ممبرس چې کوم دي هغه ممبرس پبلک ریپرزینټیټیو میډیا وکیلان په دې نه علاوه د علاقې چې کوم مشران دي د قوم مشران دي نو هغه موږ اغوشتي. نو چې کله سیکرټري په دې کې منتخب شي نو سیکرټري بیا اوور آل د ایډمن کار هم کوي چې یو ډسپیوټ هغې ته مارک شي د ڈی پی او آفیس نه. نو هغې بیا هغه کیس وګوري دواړه فریقین طلب کړي د هغې نه کنسنټ واخلي چې تاسو خپله مسله په ڈی آر سی باندې حل کول غواړئ. نو هغې اول کنسنټ ورکړي هغې ریټن کې ورکړي چې او موږ حل کول غواړو. بیا وله دي په دې دغه کې ممبرس نامینیټ په د دواړو فریقینو په دې ممبرس باندې په دې جرګې والا یا ڈی آر سی ممبرس باندې اعتماد وي. نو هغه ممبرس دغه کې او هغه پینل د هغه کیس ولګي. نو هغې کې بیا چې کوم هغه قبایلي ټریډیشنل طریقه ده د ګواهانو د اورېدو یو مدعی دی او هغه به پروف ورکوي بیا به بل ډیفینس کوي. نو پراپر هغه ثبوتونه او هغه سیزونه د هغې په رڼا کې د قبایلي روایاتو مطابق پلس د قانون چې کوم رایج البت قانون دی زمونږ د هغې مطابق بیا لیټر راکړي بیا خپله فیصله سناوي. او زمونږ سو فار چې کوم دی پنځه فیصلې مونږ په ڈی آر سی کې وکړې.
د ضلع پولیسو مشر ارشد خان دا هم وروي چې د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل کمیټي وو د ضلع خلک د پوره څومره ګټه وراوي.
دا یو ډېر ښکلی انیشیټیو دی ډېر بهترین انیشیټیو دی. او چونکې دا سیستم چې کوم دی د پخوا نه روانو خو موږ ول لیګل کور ورک کوم کې چې لوکل پولیس به د دې اسیسټنس کوي. کله چې دی سو ګواهان طلب کوي نو پولیس به هغه چې کوم دی انشور کوي چې هغه ګواهان دې ته راشي څوک سمن کولی نوټس کولی کومې جرګې چې به دلته کېدې. او په هغې کې موږ ته داسې رپورټ سمو چې بعض اوقات به جرګو مشرانو جرګه وکړه او هغه به امپلیمنټ کېده نه. نو موږ اوس هغې له هغه اسیسټنس ورکړ چې دی کومې فیصلې وکړي. نو هغه موږ د قانون او د دې د رواج مطابق چې کومې فیصلې شوي دي هغه ول موږ بیا امپلیمنټ کوو. دا یو فری آف کاسټ سروس دی. فری آف کاسټ فیسلټي موږ عوام ته ورکړې ده. هر یو کس چې د چا سره داسې ډسپیوټ وي او هغه دا غواړي چې زما مسله تاسو د ڈی آر سی په تھرو حل کړئ. ځکه چې ډیر خلک داسې چې هغې نه عدالتو ته تګ غواړي او نه هغه بیا پولیس سره کیسز وغیرہ رجسٹر کول غواړي بلکې هغې وایي چې یاره زمونږ دا مسله تاسو په ڈی آر سی حل کړئ. نو هر هغه سړی چې کوم ګڼي چې زما جینین مسله ده او زیاتې ما سره شوې دی یا یو ایشو روان دی یا د پراپرټی ډسپیوټ دی یا وټ ایور هر څه وي نو هغه دې موږ ته درخواست کړي د ڈی پی او په نوم دې درخواست کړي او هغه بیا موږ ڈی آر سی پینل دا زمونږ فری آف کاسٹ سروسز دی زمونږ چې کوم ریسورسز دی هغه موږ په دې کې هغه ته پرووائډ کړی دي. خلکو ته دا پیغام دی چې خپل پولیس باندې ٹرسٹ وکړي. دا هم ستاسو خلک دي دغه جرګه ممبرس دا هم ستاسو مشران دي. نو راشي او دا خپلې مسلې چې کوم دی په ڈی آر سی په فورم باندې موږ له راوړي او موږ به تاسو فیسیلیټیټ کوو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو مصالحتي کمیټي یو غړی نه وروي چې په دا کمیټي کې وو کوم قسم شخړو فیصله کیږي. د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر ارشد خان دا هم وویل چې د ضلع خلک پل مانځي اختلافات ختمول د پورا په قانوني طریقې سره د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل کمیټي یا مسالتي کمیټۍ فیصلې نه ګټه پورته کولای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاسو مشال ریډیو ته وګه. پاکستان تحریک انصاف وای چې د بے باوري تحریک په ګډون د مرکزی حکومت خلاف دوی د پاکستان پیپلز پارټي د هر ډول اقدام عملاتړ کولو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات زیات شوي دي او د هڅو باوجود تر اوسه د دواړو ګوندونو ترمنځ خبرې نه دي هوارې شوي. هوشنونکي وای که د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات څومره هم سیوا شي خو حکومت ړنګولو ته یا د بے باوري تحریک پورې برانشی رسیدے. تفصیل لپی خبر دا مشال ریڈیو خبریال شبیر احمد جان پر رپورٹ کے دے.
دا پاکستان تحریک انصاف گوند مخکخ اسد قیصر ورستو دا یاد گوند عمومی سکتر سلمان اکرم راجا هم ویلی چې پاکستان پیپلز گوند کچری د مرکزی حکومت پر ضد دا بے باوری تحریک رڑولو کې سنجیده وی نو دوی به خپل رائے د حکومت پر ضد وکاروي ځکه همدا سبا یو وار بیا ټاکنو ته لار هوار شي. دا دونه چې دا وخت مرکزی حکومت کې اتحادیان پیپلز گوند او مسلم لیگ نواز گوند مشرتبه له تیرو سو ورځو راسی سیلاب ځپلو ته د تاوان ورکولو او د چولستان د اوبو نیرونو یا کینالونو په پروژې په شرایطو او د اوبو حقونو مسلو پاړه په لفظي جګړه کې خیل دي. دا چې پاکستان تحریک انصاف څومره خوشبینه نه چې ګنې پیپلز ګوند به د بے باوري تحریک راوړي. نو د یاد ګوند د قومي سملې غړي ملک انورتاج مشال لیډو ته وایي چې دواړه ګوندونه د پوزیشن کې نه دي چې په خپل خوخه د یو بل حکومتونه ختم کړي خو بیا هم دوی به د هر هغه ګام ملاتړ کوي کوم چې دا حکومت لمنځه یوسي.
بلکې یو قسم لاسې او دغه ډرامه جوړه کړې ده خو د دوی جنگ چې کوم دی در روان ټیم مریم وایي چې زه به وزیر اعظم او بلاول وایي چې زه به وزیر اعظم یم. نو بین جنگ د دوی دا د پنجاب خو پکې مین رول لري. نو وسا غم په پنجاب کې بس طریقه مریم ځان پاپولر کول غواړي چې زه پاپولر شم په پنجاب کې. نو که ان کیس دوی سیریس سی نو ادم اعتماد راوړي موږ ته بلا شرطه بالکل ادم اعتماد کې زمنګ پټه بدا ان شاء الله کوشش شي کم ظلم نو جبر او زیاته موږ سره وشو په دوه کال کې. نو هغه موږ ته ټول مخې ته دی نو موږ هر اقدام به موږ عمل ګرته کو چې دوی ته په نقصان رسي او ملک معیشت تباه شو باو نظر قرضه په دې ترې کار کې نور چڑاو شو په ملک باندې حالات هم ډیر خراب طرف ته بدم نیم دوباره شروع شول. نو داسې حکومت موږ ته بالکل نه دی په کار.
د شونکو په وینا دوه ګوندونو اختلافات خصي وشو دي خو وايي نه پیپلز ګوند او نه مسلم لیگ نواز با کله دا وړي چې داسې یو ګام پورته کړي چې دې دوه ته زیان او پاکستان تحریک انصاف ته ګټه ورسي. پیښور کې خبریال او شونکو محمود جان بابر وايي
پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ ترمنځ چې دا کم اختلافات نن ورځي اختلاف نه دی یو بل سره خو وادي کړي وي یو بل کسان په مختلفو پوسټونو باندې اغستو خبرې وی او مسلم لیگ نن چونکه مرکزی حکومت کې دی نو هغه د پیپلز پارټي سوادین دی پوره کړی تر څو پر چې تحریک انصاف خبره ده نو دوړ بدی حد ته نزي چې تحریک انصاف ته داسې سمو کومل او شي چې هغه دی ادم اعتماد راولي او دی دی پیپلز پارټي دی هغه کې هغه سره کامیاب کی ځکه چې پیپلز پارټي کوم سم تحریک انصاف سره زی هم نو بیا هم پیپلز پارټي ته سلاسته ورزي هغه کې لږ مشکلات دي بیا نو هغه مشکلات به ګوري دوی به دا شی نه کوي. زه پخپله نه ګورم چې دا څه تحریک کې انصاف د عدم اعتماد د راتلو څخه امکان شته دی، او دا دومره اسان نه دی. دواړه په خپل ځان دې حد ته نه بوځي چې دواړه دې بالکل ختم شي.
دا پام وړ ده چې په دې ورستو کې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن ترمنځ اول د اوبو په ویش سخت اختلافات رامنځته شوي وو، او دا ور پنجاب کې رسول افضل سره په مرستو کولو. د پیپلز ګوند نور مخکخانو سربیره بلاول بټو زرداری او د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز د یو بل پر ضد بیانونو کې ښکیل دي. پیپلز ګوند دړه کور کړی چې سینټ او قومي اسمبلی کې بعد دوی د مسلم لیگ نور سره مرستې پرېږدي، نو حکومت چلول به ورته ګران شي. خو بیا د مرستیال وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ جوړه کمیټې وایي چې ډېر ژر به دواړو غاړو اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار شي، او پکې اوس هم خبرې روانې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
عوامی نیشنل ګوند د پښتونخوا د مدنیاتو د تحفظ او په سینټ کې د یاد ګوند د مشر لخوا په دې مسله د غږ پورته کولو په سر د ایمل ولی خان د ستاینې لپاره د اکتوبر په 15 د یوې جلسې کولو اعلان کړی دی. په بچه خان مرکز پېښور کې تر خبري کانفرنس وروسته د ان پی صوبایي مشر میا افتخار حسین د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د ایمل ولی خان په درناوي کې به د سوابې د امبار انټرچینج سره نږدې یوه لویه جلسه رابللې. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
دا د دې مینځ منل تسلسل دی، او ایمل ولی خان په سینټ کې هم دا سوال اوچت کړی دی. دا هغه په حواله باندې مونږه جاری ساتو، دا هغه په احساس کې چې کم دی، نو دا د مینځ منل هغه تحریک جاری ساتو، هغه به دا جلسه کوو.
دا وکړه کوي
دا په 15
او د دې لپاره سیوازي عوامي نېشنل پارټي علي ځلې شروع کړی دی که په مینځ او منرز باندې. خو د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی ضلعو چې کوم ایم پی ګان دي هغه هم آواز پورته کوي.
دې وخت کې چې کوم دین دا خونګه ایم پی فیصله وکړه، اوس نور سره به بیا ګورو چې رابطه وکړو چې هغه څه جواب راکړي.
او تاسو چې د اتلسم بدلون والی سره خبره وکړه چې یاره دا ټولر سره روان دی، اتلال چودري چې کوم بیان ورکړی په سینټ کې، هغه په کار دی چې په سینټ کې جواب ورکړی وي، انتظار یې کړی وي. په تا دی کې هغه ولې داسې مهازارایي شروع کړه؟
دا هغه شاته داسې قوتونه دي چې دا خبره په دې لپاره کوله چې د ماینز او منرز په حواله دی کومې معاهده کوي، او زما اتلسم ترمیم نه مني، زما چې کوم دې صوبای خود مختاري نه مني، سیول فطري کنسټیوشن نه مني، او پټه باندې خپل اغلا کوي. دی و چې شور پیدا شي، وایمه پیدا شي، خلک به دې ته توجه نه، مونږ به ماینز منرز سودا
او اتلسم بدلون ته یا نور چې د خود مختاري کومه خبرې دي هغه ته تاسو څه خطر محسوسوي؟ ځکه پارلیمان خو ډیر کمزور دی، هغه چې د ان پی او د پی 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 کم دور وو، په هغه کې اتلسم بدلون خو ډیر پګرانه شوی. دا چې اوس چې د پارلیمان کم سخت دی یا عددي، دغه د پاغي کې خداسي څه خطره نشته؟
خطره خوشته ولی نشته، چې ګور زما پارلیمنت په خپل لکه وزیر اعظم وسره، نو خبره خو خطره خطرناک ده. صوبای اسمبلی نه اجازت نشته دی کوي، خطرناک خدا. 18 امندمنت مت برقرار دی، او داغي وایلیشن کیږي.
نو خطر سو وایلیشن شو،
وایلیشن هم دوشو چې مونږه صوبې نه تاسو نو کو او هغه خپل موعده کولاړل دا دې کار. سی سی ای میټینګ نه شي، اجازت نه نشته.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ابر جنوبی وزیرستان ضلع اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بندې زامل اولس ته پادی ژوند کې مشکلات دي. د ګوټکیا سیمې او مشر احمد شاه مسید مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بند کړی چې په وجه د ضلع اوسیدونکو په دې جدید دور کې د انټرنیټ سہولت نه بې برخې دي. د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع اوسیدونکو ته د انټرنیټ سہولت ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. د جنوبی وزیرستان بره ضلع انتظامیه چارواکي د نوم خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په ضلع کې د ناسمو امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ بند کړل شوی دی. خو د انتظامیه کوشش دی چې د ضلع اوسیدونکو ته د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سہولت سر ورکړي. تفصیل د اشتیاق مسید نورو.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې د ضلع خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د کوټکۍ سیمې یو مشر رحمت شاه مسید ویایي
جنوبی وزیرستان اپر 3G 4G نیٹورک چکی مودا دا یونیم کل نا باندوا خلق احتجاجی نا او درخواسی نا سولی نا پا جرگیک شے ارچا تا وکڑا نی کلاو ویس کمیندہ مختا یہ و تلاس رزی نیٹورک کلاو کا خلق انتیائی خاصول و روزگار ورسرا دیر پا تیزی مختا سکول شکا کنن بیاری ایسا گریری دی کیجی چے بیاری ایسا نیٹورک باندوا نو میز نپیجی چے آخر دی میز گونات سدا او د فری جی فور جی سره کیما مطلب چې دشرګری کما شوی رجه باندې چې یعنی میس په تاس پاسه په سوتی نو میس بیا حد خواست کوي د میډیا بازار یا او میس خاص کر دے ماشال روډیو او سکوریا دا کوي چې د میس جا او چاته وراسي او میس آی جی نی سیتا کور کمانډر آلې ور کور چاوار د میس در خواسته چې دا نتورک دا 3G 4G دا کولاو کو
د تحصیل لادا تانگی کلی اوسیدونکو د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکو مشکلات په درنګ بیانوي.
تقریباً
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د انټرنیټ سہولت وشتنې په برعکس د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کې وویل
سیکیورٹی مسئلہ گزارا سرا کئی لہر چیک مارا اونا دو دہشت گرد نیٹ کا خبر ٹول ملک کے نیٹ خراب شو ہاں فنڈ حق شے شاید او دم دے مبس سمجھی کہ ہاں میش رغول ہاں وی او دا سٹار لیگ بند جمع کھڑی بالکل مشتا احساس تھا ایک پر ٹول لوور اپر تقریبا نیٹ خراب شو ہے
دی. سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی دینوم نہ وشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چب ضلع کشی دے بدمنئی حالات پواجا 3G 4G انٹرنیٹ سہولت بند کڑائی شوائی دائی او دی انتظامیہ کوشش دائی چے دی ضلع اسی دن کے تا دی پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت ضرور وراساوی. خود سویلی وزیرستان اسی دن کے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چے کا حکومت یہ پسیما کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا او یہ دیسی میں اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارو نا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی.
په پنجاب کې د تیرې میاشتې راهیسې د سیلابونو له وجې د پنبې یا مالوچو فصلونه خراب شوي دي. د مالوچو خرابو فصلونو له کبله د خیبر پښتونخوا وړې کارخانې پرېوتې دي. د دې په خبره په بازار کې مالوچ نشته او قیمتونه پورته ختلي دي. د مټه مغل خیل شالز په نوم کاروباري لوکمان خان د مشال ریډیو له خبریال شانواز سرگزی سره مرکه کړې ده چې په سر کې د رسیدلي زیان په اړه خبره کوي.
یارجی باران د وجنا خودل ته ټول کاروبارونو باندې اثر وغورځید او خاص کر زمونږ چې کم دا صادر کاروبار دی کنه دا خو مین چې کم دی کې دا امپیور پروډکټ دی کنه لکه کارټن شو دا غش وته نه نو پسونو خرابې د وجنا د باران د سیلابونو د وجنا الډی دا ټول سره متاثر شوی دی. کم سٹاک چې شاته پروت دی دا غیر ریټونه اتوماتیکلی په مارکیټ کې سیوا شو ریټونه فصل دی خو زمونږ د کار ورځې دی سیزن دی او شاته را پسې دا سٹاک چې کم دی اغم ریټو خطو بل تیاری دا کې شوی را شي هر څه خراب تراب دی کنه څه خراب شوی دی سیلاب د وجې نو هغه سیزن د شو چې دا زمونږ هغه کار ډیلی شو
لکه دا چې
مینټین ساتي خو پرېټ باندې به خپل تیز ګل ګراند ملاویږي.
تاسو به کارټن د کمې کمې راوړل کوم کوم ځای نه به مالوچ تاسو راوړل وړي
لکه کاسم خدا خصول د پښتون سره ډیپند کوي کنه بیا ځي پنجاب ته دا غیغه پیوریفیکیشن کیږي دا غینه داګه جوړیږي نو چې پیلا فوج باندې دا یو مسله راغله چې ارث په ځای باندې ودریدل شاته نه خو پښتون خدا غ حالات کې خوده خوښ کم تیار مالونو په څیر خراب شوی فرخانه متاثر شوی دا غیغه وج نه کاروبارونه باندې غټ اثر لوي
چې څومره فرق وکړي پرې وته لیدا چې لکه صوفي صدی ګران شوی دی داسې
تقریبا 8 نه 9000 روپے پورې په یو بورې کې دا فرق راغی. مثلا چې اوسې زمونږ ته 65000 ملاوي دو 74000 تلاله 73000 تلاله او هغه مشاکی ده لکه په دغه ریټونو کې هم کسمر خوشاله دي چې ویلو تیار دي خو ملاوي کې نو
نو بیا که دغه نه ملاوي کې نو تاسو به څه کوئ؟ انډستری بدل ته زمونږ د مټه کارخانه چې کوم دي نو پاورلوم یا هندلوم دواړه خو ډېر مشکل سره مخې
بس مشکلات خو ټول دي مشکلات خوشتي راته خو بس ګرځو چې دا ار سیټ نه مو خو درته وی چې پیسو ته دی وخت نه ګورو د مو خوم دغه یو کال نه هم یا شي مونږه خواري حکومت تر لیوم دغه ورځ زمونږه د کار وی او هغه کې دی وخت چې دا غرنګ شاتی راشي نو په 100 روپیا یا ریټ په ګران ریټ باندې مونږه خپل خو چې مونږ ته ملو شي
او زمونږ دلته په مټه کې به تقریبا و څومره کارخانه وي. دا
تیر کال په نسبت باندې دا کال نور هم سیوا شي وی. تیر کال چې مثلا 3000 وی دا کال به 900 پورې دا نور هم سیوا شي وی.
نو په دې یو کارخانه کې څومره کسان کار کوي؟ تقریبا
مونږ سره تقریبا 14-15 کسان چې زما وي ورکوټ شانتي کار مې نه برابر کو 14-15 کسان یو ځای کې کار کوي. بیا د دوی د دې 14-15 نه ښکته تقریبا زمونږ په دې باندې د سلو نه زیات کورونو ته الله پاک رزق ورکړي تا کم شال چې تیار شي دي کې رزوندي کار وي دا داسې قسم ډېر کارونه دي کې وي کنه دینه لکه دا ټول اثر مونږ باندې پریوځي کنه لکه یو کارخانه باندې چې لږ اب دون راشي دا غي هغه اثرات بیا د ښکته ټول خلکو باندې پریوځي.
ته هم شته چې ګین تاسو مخ کې خلکو پیسې درکړي لکه یو دکاندار یا روزګاری کا غدل ته په کوکو وزیرستان کې دی یا پیښور کې دی یا افغانستان کې چترال کې دی پیسې درکړي چې مال مال تیار کوو مسله ده
ډیر واسره چې کولې دي مالونو د پار اډوانس پیمنٹ یې کولې دي د مونږ خلکو سره یو کمټمنټ شي وي یو وعده شي وي چې دې ټینګ ته ان شاء الله ستاره کم مال دی هغه تیار وي او ډیر خلکو ته مونږ د دې حادثې د وجې نه خپل وعده خراب شي وي وعده شو ورته مثلا مونږ سواد یو کس سره اګریمنټ وکړي چې تاسو به زو لسمه میاشتې پورې 10000 پیسې 8000 پیسې کریډیټ کوم او د دې حالاتو د وجې نه مونږ خوې ته خپل وعده باندې قائم پاتې نشو کنه ځکه چې ملکی حالات خراب شو سیلابونه رالل دغه نګهانې فتونه رالل هغه ټول سیستم ودرېدو
نو داسې خو به نه وي چې ځینې کارخانې بندې شوې وي اوس په دې
چې مجبورن لکه نشي کولی بندې شوې خو داسې دي چې لکه کار کولی نشي هر کس غواړي چې زه کار وکړم خو چې هغه ته مټیریل نه ملاویږي تب وته نه برابرېږي نو د دې نشوالي د وجې نه خو بل څه اپشن نشته مجبورن کارونه ودرېدل ځینې خلکو ته پولیس باندې ورکړل شي را زنشمه په ټولې تاسو زمونږ را راغواله مشینري د مناسب شانې کمیشن ورکوي مونږ به کوو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او تازه خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د اعلی وزارت د منصب نه لری کړل شوی دی. دا خبره چې دا د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرال سیکرټری د دې پخلی کړی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث صبرزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی نو دا غوینه به نور معلومات واخلو. ستړي مشه غلام غوث.
جی بالکل ملیحا, دا نن سو ساعتانا اوران دی دا خبرونه او چی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور چی دی کنه نو آغا دا پاکستان تحریک انصاف چی کم رهبر دی عمران خان آغا پیسله کړی دی چی دا بدلی نو بہرحال پخلی نه کیدو بیا لگا یو ساعت اوران دی بزداوه مچی سلمان اکرم راجا په اډیاله زندان کې چی کم عمران خان بندی دی او داغه لپاره یو خصوصي عدالت قائم شوی وخت په داغه د مقدمو سماعت کې ګینو چې داغه هغه راووتو نو د خبریالانو سره خبرې وکړلې او په هغه کې خبریالانو داغه نه د دې خبر پښتنه وکړل نو هغه دا ویل چې او دا خبره ټیک ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر چې کوم دی نو هغه د خپل منصب نه دغه باندې واړي چې هغه لري کړی شي او هغه ته راته مطلب دا دی چې دا استعفا ورکولو امر ورکړی او بیا یې دا وویل چې هغه په ځای باندې سهیل اپریدی چې دی هغه به نوی اعلی وزیر یې مونږ اوس محل لا ویلی شو چې هغه د خیبر پښتونخوا نوی نامزد اعلی وزیر دی سهیل اپریدی چې کابینه کې سهیل اپریدی د اعلی وزیر د علی امین ګنڈاپور سره په کابینه کې دغه مو سلاکار مو د سی این ډبلیو چې کومه دغه محکمه ده بیا په کابینه کې د دوه بدل شو بیا وته د لوړو زده کړو د محکمې قلمدان چې کوم دی نو دا بحال سپارلی شوی خو اوس نامزد اعلی وزیر دی لږه شېبه وړاندې اوس ما د علی امین ګنڈاپور چې کوم رسمي دغه د یوټیوب چینل دی په هغه باندې اکثر هغه خپل خبرونه او ویناګانې دغه کوي نو په هغې باندې هغه یو خبر هم د هغه چې کوم دغه د یو اسسټنټ دی یا لکه د هغه ذاتي ترجمان ورته ویلی شي پر ازمول زموږ سره اکثر ملاقات کیږي نو هغه په هغه رسمي یوټیوب چینل باندې دا خبر هم ورکړی دی چې اعلی وزیر استعفا ورکړه او دا عمران خان امانت و د هغه حکم مطابق چې کوم دی بس هغه استعفا ورکړه.
خلک رضا لکه داسې څه ویلي نه دي او پخلی کړی دی چې استعفا ورکړی ده. غلام بالکل بالکل غلام بوس تاسو دا ویلی شي لکه عمران خان چې دی په اډیاله جیل کې د پی ټی آی چې کوم رهبر دی هغوی ولې دغه د دې شاته تاسو تللی شئ چې د دې وجه سه وه ولې د علي امین ګنڈاپور د لرې کولو داسې امر شوی دی
داغه په باره کې بلکې په پارټۍ کې د نورو کسانو په باره کې هم داسې دغشته د مخکې نه لکه داسې په میډیا کې خبرې اترې کېږي یا د ځینې شکوکو شبهاتو اظهار عمران خان سره چې داغه وکیلان ملاقات کوي او بیا مختلف خلک ورسره ملاقات کوي او بهر کوم خبرونه راوځي نو د مخکې نه لکه په علي امین ګنڈاپور باندې داسې دغه وو د شکونو شبهاتو مخکې د داسې جلسې کړې وې چې اسلام آباد ته روان شو بیا به سر ته هغه ونه رسېدو بیا به لکه شکوک او شبهات راوره پارېدل خو تازه چې کوم شکوک او شبهات وو نو هغه چې دلته اوس په دې پېښور کې اونۍ وړاندې د پاکستان تحریک انصاف دغه وه جلسه وه او د هغې جلسې لپاره چې کوم انتظامات شوي وو نو هغه ډېر ناقص وو. بیا که تاسو ته یاد وي په دې باره کې مونږ اورېدونکو ته خپل راپور رپورټونه هم نشر کړي وو چې د عمران خان د خور علیما خان او د علي امین ګنڈاپور ترمنځ اختلافات رامخته شوي وو. علیما خان باندې بیا هغه ځینې تورونه لګولي وو چې هغه په پارټۍ کې چې کوم دی نو د هغه علي امین ګنڈاپور په هغې باندې باقاعده یو ویډیو بیان جاري کړی وو او د هغې نوم یې اخیستی وو او چیرې دا په ګوند کې دنه په پی ټی آی کې دنه دا د اختلافات
پیدا کوي
نو ظاهره ده چې خو دا هغه خور ده نو زیات نږدې قوت هغه ده نو به هر حال دا هغې لکه مخکې چې کوم اوس دا نوې تحریک دی شروع کړی د عمران خان د راخلاصولو لپاره نو په دې کې علي مخان هم ډېره مخکې وه دې به ډېر لږم ته عزت هم کوو ټولو سیاستوالو بشمول علي امین ګنڈاپور خو د پېښور چې دا کومه جلسه وشوه د هغې نه پس که تاسو یاد دي دوه صوبایي وزیرانو استعفا هم ورکړې وه د مخکې نه یعنې مخکې نه هغې ته پته وه چې څه چینجز را روان دی یو چې د ثوابه نه کوم دوه دغه د اسد قیصر رو را کې ګولا خان او ورسره د شاهغان ترکه د اداره فیصل خان ترکه چې کوم د فیصل خان ترکه د ترکه خاندان سره تعلق دی او د تعلیم د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیرانو دوه صوبایي وزیرانو د دینه مخ کې کوم استعفا ورکړی او اته مخ کې
بیا د دوه بدلم شوه په کابینه کې کنه
بیا په کابینه کې بیا د دوه بدلم وشو نو دا ټول لدی هغه پس منظر وو او بلکې اوس وختي مونږ نه شو دلته چې کوم لکه په دې حکومت باندې نظر لرون کې زمونږ دغه دي ملګری دي نو هغه دا ویل چې کدا یو پیغام دی د عمران خان چې په چا باندې شک دی لکه اوس سهیل اپریدی چې دی ټاکلی دی نو سهیل اپریدی ډېر لکه په هغه کارکنانو کې دی چې کوم بیخي هغه د عمران خان چې په ټولنیزو رسنیو کوم نغدي فال ورځي او کوم کسان چې ورسره دغه دي لکه د انصاف په یوت وینګ چې کوم دی که نه زده کوونکو چې کوم سازمانونه د پی ټی آی دغه شانتي انصاف دغه په نوم باندې او دغه د سازمان دی ډېرې مودې د پاره د امي صوبایي مشر وم او په اسمبلۍ کښې هم ما کتلی دی دی چې دغه کوي تقریرونه کوي یا کمی څرګندونې کوي نو بیخي لکه د پی ټی آی چې د عمران خان کوم دغه دي کارکنان دي او څه قسمه خلک هغه غواړي نو داسې یو څو کسان دي چې لکه هغه دغه پکې زه محسوسوم چې لکه یو پکې دان دی ځکه په دې کښې ډېر نور تجربه کار دغه هم دي کسان هم دي خلک دا هم وایي چې لکه په دومره کښې دوی د سهیل اپریدی انتخاب ولي وکړو هغې عمر هم دومره نه دی ینګ دی ډېر ځوان دی
بلکل
په هر حال لکه دا خو د عمران خان او د رهبر خپله دغه ده فیصله ده هغه بس هغه ټاکلی دی نو خلک دا وایي چې لکه په کومو کسانو باندې د دې شک دی نو د هغې دپاره هم دا یو دغه دی پیغام دی چې اوس لکه مطلب دا دی عمران خان د جیل نه مختلف دغه را ځي که نه بیانونه را ځي چې یاره تاسو دا جلسه وکړئ دسې وکړئ هغسې وکړئ او هغه شانتي لکه تېر یو نیم کال نه چې مونږ وړو نو چې دې صوبایي حکومت کښې کوم دغه دی لکه د علي امین ګنډاپور په ضد باندې څو څو ځله دغه هم شوي دي په جلسو کښې ځینې کارکنان هم را پاسېدلي دي د هغې خلاف دغه هم شوي دي نو د شکوکو شوبات ویزار په کښې هم شوی دی نو بهرحال په ټولنیزو رسنیو په دغه کښې عمران خان خو اوس په جیل کښې دی د صحیح حقیقت نه به هغه دومره یا خبر وي یا به نه خو بهرحال داسې یو دغه د مخکې نه یو ماحول جوړ و د دې د بدلولو خبرې د پاکستان تاریخي انصاف کارکنانو هم لکه په ټولنیزو رسنیو باندې ډېرې کړې
سمه ده ډېره ډېره مننه غلام غوث چې تاسو تفصیلي معلومات را سره شریک کړل اورېدونکو تاسو د مشال رېډیو خپرونو ته غوږ یې د پاکستان تاریخي انصاف مرکزي جنرل سیکرټري سلمان اکرم راجا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د بدلولو پخلی کړی دی نن په اډیاله جیل کې د عمران خان د کیسونو اورېدنې لپاره دا قائم کړي عدالت نه بهر د خبریالانو سره په خبرو کې سلمان اکرم راجا د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې دا خبره بالکل سمه ده چې علي امین ګنډاپور د اعلی وزارت ته منصب نه لري کوي هغه په دې اړه د خبریالانو سره په مختصرو خبرو کې ویل چې د علي وزیر پر ځای به سهیل افریدی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ټاکل کیږي دا خبر تاسو واورېدو د مشال ریډیو خپرونو ته تاسو غوږی د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی په خیبر پښتونخوا کې د خوراک ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د بوتل بندو اوبو لویه برخه غیر معیاري ده او د خلکو صحت ته جدي خطرونه پېښوي رپورټ ښایي چې د 1.6 ملکي او نړیوالو شرکتونو د بوتل بندو اوبو 156 نمونې ټیسټ شوي دي چې له هغې 40% نه زیاتې د صحت لپاره زیانمنې ثابتې شوي دي تفصیل خالده نیاز را کوي
د کے پی فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی دغه راپور په 2 اکتوبر خپور کړل شوی چې پکې ویل شوی دی صبح کې 40% نه زیاتی بوتل بند اوبه غیر معیاري او د صحت لپاره زیانمنې دي د کے پی فوډ اتارټی چارواکي ډاکټر عبدالستار شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي اوبو سره د خلکو صحت تړل شوی دی نو راپور راتلو نه پس دوی په سمدستي توګه هغه ټولې د اوبو بوتلې مارکیټ څخه راوچتې کړې چې د صحت لپاره زیانمنې دي
مونږ چې کوم فیل سمپلونو ایز پر لا چې د اکشن واغوستو دی کې ضروري ده مونږ کوم دغه دا وي چې کوم بیچ فیل شوي کومې اوبه فیل شوي نو هغه مونږ مارکیټ نه هغه طریقال اډر هغه ته انډسٹری د ورکو نه هغه به خپل هغه ریکال کی دی کې به 24 اور وی 24 اور کې دو ریکال کی هغه پروسس هغه سٹارټ کړی دی اده مونږ کې مونږ چې هغه څه پر وین کوي یعنی هغه انسیف به چې دی هغه یا انسیف واټر چې دی هغه مارکیټ نه راوچت چې دی مطلب دا دی اور هغه به زمونږ ټیم چې دی اکارډنګلی هغه موجود کیږي کې دا ډیسټروی شي کوم ځکه ایشوز دی هغه ورته ریکټیفای کو هغه ورته ایډنټیفای کو دی به هغه ټیک کی چې دا بزنس چې دی زمونږ معاشره ته زمونږ خلکو ته سیف هیلدی اور نیوټریشس او بچ دی هغه ملاو شي
د فوډ اتارټی په وینا خیبر پختونخوا کې دا وخت یو سل درې سلویخ د اوبو کارخانې روزانه سلور لکا نور لزرا او شپږ نوي لیټرا اوبه تیاروي چې پکې یو لاک اول لزرا پنځه سوا درې سلویخ لیټرا پورې اوبه صحت تپاره زیانمنې ګرځول شوې دي د راپور راتلو نه پس د خیبر پختونخوا د صحت وزیر میډیا ته ویلي د غیر معیاري اوبو تیارونکي کارخانو باندې جرمانی لګول شوې دي او په دغه کارخانو با تر هغه پورې پابندي وي تر سوې چې د پروسیسنګ نظام نوي ټیک کړي د پاکو اوبو پیژنګلو سرنګ کېدلې شي په اړه د چار صدی د باچا خان پوهنتون د غذایی چارو استاد ډاکټر افتخار علم وایي
صفو باغ دي چاغه بیرنګ وي او پاره کې بوی نه وي او پاره کې چې دسا ذائقه ناراضي نو دا به ذائقه وبي لکه دا به نه خوږي نه بتروي نه بترخي نو دې ته مونږ چې دی یعنی بے ذائقه وبويو او دا الله پاک په خپل قدرت باندې دا زکه دا درې سيزونه کې خودي دی په بو کې د معیار لحاظ سره چیرې کو بو کې لک شانته رنگ راشي نو مونږ ته پته ولګي دا وبخنه دي یا لک پکې بوی تیر او چتیږي چې سړی خولې ته دو بو لوخه نږدې کې او دا غې نه څه خاص بوی راوځي نو مونږ ته پته لګي چې دا وبو کې څه مسله شته دي نو په هر لحاظ سره چې دی د وبو دا غدري خبره خوري دي ضروري
طبي پوهان وايي باید ولز د سکلو د پارا معیاري او صفا اوبه استعمال کړي چې غیر معیاري اوبه انساني صحت ته ډیر نقصان رسولې شي د پیښور لایف کیر هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وايي د ګندا اوبه استعمال سره خلک د مختلفو بیمارو ښکار کېدلی شي دی وايي د سکلو د پارا د صفا اوبه استعمال اړین دی
هغه کې یو کولرا دا هیته چې کومه دا ټایفاید دی ډایسنټری دا هپټایټس اے دا جډیاسس دی دا سي ډیر دی وکی کنه دې کې ټول لومبې چې کوم علامت په خېټه خرابې دلی الټه کولی یا خېټه کې مروړ دی تبه دا بالکل دا کېږي چې تا انتانی جون د ختمولو درې هم جوړې دي شي دا د خطرناکې بيمارې هم کې دي شي او خاص کر دې کوم ماشومان دي یا ډېر بډاګان دي هغه خلک چې امیونو کمپرمایز دي مثلا چې ته نورې بيمارې دي
دا روغتیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او وای په نړۍ کې 2.1 ارب وګړي له پاکو اوبو بې برخې دي ملګری ملتونه وای د پاکستان شاوخوا نیمه آبادی پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري خالدا نیاز مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو خوږی د مومندو د کمیونټی سکولونو استادان وایي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوې چې لامل یې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په سیمه کې 123 کمیونټی سکولونه فعال دي چې ځینې یې په داسې لرې پرتو سیمو کې جوړ دي چې تر 15 کیلومترو پورې بل هیڅ سرکاري ښوونځي نشته. په دغو سکولونو کې څه د پاسه 2800 ماشومان زده کړې کوي. خوا چارواکی وایي چې د ښوونکو د تنخواګانو لپاره هڅه کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی راکوي چې د زده کوونکو په آوازونو پیلېږي.
پرنده
د مومندو په یو سل او درویش کمیونټي سکولونو کې 2800 او شپږ 500 ماشومان سبق وای. د دغه سکولونو د استادانو شمیره یو سل او درې اویا ده. خود به وای چې داسې استادان هم شته چې ورته د 1400 تنخواګانې نه دي میلاو شوي. ارشد خان د صفت ګړې نومې سیمې د کمیونټي سکول مشر استاد دی او هغه وایي
بل مونږ سره چې کومه دی تعداد چې کومه دی هغه 140 دی او مونږ اټینډنس چې کومه دی هغه آنلاین دی ایم ایس سیستم باندې دی. نو فیسیلیټیز چې کومه دی مونږ ځانته رجسٹر چې کومه دی هغه ځانته په پیسو باندې اخلو او چاک وغیرہ چې کومه دی داسې د ماشومان نوټاټ شو هغه ځانته په خپله باندې پیسو باندې اخلو او بل بوکس کتابونه چې کوم دی هغه مونږ ته گورنمنٹ راکوي خو کله په ټایم راورسي کله په ټایم را نه رسي.
کبیر الله د کوزه محمد پر رحیم کورون نوم یې کلی کې په کمیونټي سکول کې د 2001 کال راهیسې استاد دی. هغه وایي د سکول ودانی خپل ده او د ماشومانو شمیره هم زیاته ده خو بیا هم نه د ماشومانو ستونزې هوارې شوې او نه د استادانو.
تیر 14 میاشتو نه موږ ته تناسی لري نه د میلو ستونزې ډېرې دي لکه چې خامخا دومره وخت چې سیلري بند وي په دې ګرانه ګرانۍ کې نو ګزران سخت وي. بل موږ ته د ماشومانو ته مسلې وي لکه چې د حکومت د طرف نه موږ ته نه چیرز ملو دي نه ټیبلز او نه ماشومانو لپاره بلیک بورډ داسې شته.
محمد ارشد دومی یو بل استاد چې په میچنۍ کې د یو کمیونټي سکول استاد دی هغه وایي د 13 میاشتو تنخواګانې پینډینګ معنی د حکومت سره دي خو دوی ته